یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشای په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لا ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د نوماندانو د موقت ټاکنې په تړاو د خبري ناستې وروسته حال او د ټاکنو له نوملړ څخه د یو شمېر نوماندانو د لرې کېدو په اړه راپورته شو غبرګونونو حال درکو. دا شان په اړه هم یو راپور لرو چې د افغانستان د سولې شوروي ازبکستان ته د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیس پروګرام هم خبریږي، خو له دې هر څه وړاندې سالی محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمن مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابله د بلخ پر لوري روان سوي دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. اروپایي اتحادیې پر سعودي عربستان انتقاد وکړ. د سولې علي شوروي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي. د دې شوروویان سید احسان طاهری نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ازبکستان تر دې مخکې له افغانستان له حکومت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان د اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي. د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو سرچینو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تانکزی تیر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. د طالبانو یو مسؤول د ازادي راډیو مشال څنګ ته په ویلامه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د ازبکستان د پراختیايي پروژو تر څنګ پر ګڼو موضوعاتو متمرکز وي. ازبکستان پخوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل د بلخ پر لوري روان سوي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل،
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکو همزګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سول. دغه حرکت 25 غړي لوڅ په شی روان سوي دي. هغوی بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبري کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یک شنبه د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت تل شفافو عادلانه او پر وخت انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له هغو 104 د شو شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیست څخه د لرې سو کسانو په اړه کمیسون ته ورسېدلی وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او وروستي لیست ته یې شامل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشه چارواکي وایي چې د پاکستان له نوي حکومت څخه په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو د شی هاور اړخیزي پالیسي هیل لري. د افغان کډوالو د تشه مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
موږ امید لرو چې موږ به د پخوانیو حکومتونو په سیر باندې د سره هم په هماغه شکل باندې تعلقات ولرو، په هماغه شکل باندې به ګډه همکاري ولرو او تر څو چې موږ وشو کولای چې د څومره مهاجرین چې دلته دي په عزت سره په افغانستان کې د افغانستان حکومت جلب او جذب شي، افغانستان حکومت افغانستان ته لاړ شي.
په پاکستان کې د تیرې میاشتې پر 15مه پارلماني ټاکنې وسوه چې په نتیجه کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او ټاکل سوی ده چې په نږدې ورځو کې خپل حکومت تشکیل کړي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ترین کوټ کې د بریدونو پر مهال شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او د دوی د یوه سر ګروپ په ګډون اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د پولیسو د لومړي کنډک قمندان لومړي څارن ملک زین الله نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه شاوخوا 12 12 بجې کړی و. د دې خبره په ځوابي حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کیدل د دې سبب سول چې د سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د زلزلې دوو ټکنونو د البانیا په شمال کې لسګونو ودانیو ته زیان واړوه. چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې شدت د ریشتر په حساب 15.4 او د دویمې 15.1 و. د البانیا دفاع وزارت وویل چې لومړۍ زلزله پرون مازدیګر 15 بجې او 30 دقیقې او دویمه 15 دقیقې وروسته وسوه. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلو په اړه راپور نه دی ورسېدلی. او د 2001 میلادي کال د ادب د نوبل د جایزې ګټونکی بریتانوي لیکوال وی اس نایپل د 15 اتیا کلونو په عمر ومړ. د بریتانیا اسوسیټ پرس خبرې اژانس پرون شنبه د نایپل د میرمنې په قبل راپور ورکړ چې نایپل په لندن کې په خپل کور کې په آرامه سا پرېکړه. نایپل په 1903 میلادي کال په ترینیداد کې زیږیدلی و.
تاسو موږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. همدا شپه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لخوا په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې په تړاو خبري ناسته دوام لري چې دغه به د غونډې له منځه زموږ همکار وروستی حال را سره شریک کړي. دا شان د کاندیدانو له وروستي لسته د 15 نوماندانو د نومونو له لرې کېدو وروسته یو لړ غبرګون راپورته شوی دی. تفصیل به په یو راپور کې تاسو ته وړاندې کړو. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د سولې شوراوي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربل لیلو.
و بدون شک این کارهایی که در این روزا صورت میگیره ای در هماهنگی ما صورت میگیره.
د یو شمیر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس اونیس پروگرام د غنی په دوهمه نیمایی کې راځي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړی. د خبرونو په پیل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورزو الته په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د نوماندانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې غونډه روانه ده. رحمت افغان همدا شیبه سره د انتخاباتو کمیسون د ټلیفون په کرخه د افغان صاحب په پیل کې تاسو ته خره غلا ستړي مشي وایم. مهرباني وکړئ چې مینوالو سره معلومات شریک کړئ چې دغه غونډه څه ډول روانه ده او تر دې مهاله کوم معلومات شریک شوی دي. بله افغان صاحب، دغه بهیر سارل کېږي هم مدني فعالان او د نوماندانو استازي او پخپله نوماندان هم دغه پروسه سارل شي، دغه د پچاچونې پروسه.
بله رسنۍ دي همدارنګه بهرني یا نړیوال سارونکي دي، د ګوندونو استازي دي، خپل کاندیدان دي، دغه رېستاري او پرې پر مخکې سیستم سره سارل کېږي او دغه د حاضر دي. تاسو غونډه د سهار وختي پېم چې بیا ځکه پېل نه شو لکه کوم کتان انتخابات سیاسي کمیسیون نه نمونه لیست نیستلی وو هغه کمیسیون ته راغلي وو د شکایت کښې چې ټینګار یې دا و چې دغه پاچاچونه باید شروع نه شي په دې انتخابات خپلواک کمیسیون ته راغلو ویم راته ته وویل چې دوی ورته وویل چې دا کار د دوی نه ده بلکې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پرېکړه ده چې وخت د هغوی سره خبرې وکړو
The duration will be less than 1 minute.
بله بله ډیره زیاته مننه کوو افغان صاحب کور ودان چې وروستي معلومات مر سره په دې تړاو شریک کړل بلخوا د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لري کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قربانی شوي دي ل ډلې فوزیه کوفي وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د جمهوری ریاست د لسوهنو تر فشار لاندې راغلی نو ځکه یې پرېکړې هم شفافې نه دي جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې د کمیسونونو په خپلواکۍ ټینګار کړی دی په دې تړاو به نور جزئیات زما همکار یوسف زدران راسره شریک کړي چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی زدران صاحب ستړي مشئ مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات او معلومات او غبرګون څه دي
وروسته له هغې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته کاندید 15 کسان له لسته وباسل دغه پرېکړې په اړه جدي غبرګونونه هم راپارېدلي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي احتمالي کاندیدان یې د اسنادو کې د ځمکو د غصب فساد او بېلابېلو نورو تورونو له مخې څېړل شوي او خپلې وروستۍ پرېکړې یې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې په دغه لیست کې 15 کسان د وروستي لیست څخه باسل شوي دي چې دوی په دغه پروسې باندې انتقاد لري له ډلې فوزیه کوفي نن په یو خبري غونډه کې راځایره شو ویل چې په دوه ټاکنو یا په دغه لیست تهیه کې د جمهوری ریاست مستقیم لاس ته نو ځکه دوی دا پریکړې نه مني نو موړي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار د سیاسي د سیسو قرباني شوی دی نو موړي په دې اړه د خبرو پیوه برخه کې ویل
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچی غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشن ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخواهم و کنار برم متاسفانه اینا هیچ سندی را نتونستن به ما ارائه کنن کار خود را در یک غیر شفافیت عام تا اینا پیش بردن
د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د اسفاق له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د وروستي تصمیم په اړه ولسمشرې ماڼۍ هم مطبوعاتي اعلامیه خپره کړې ده د اعلامیه چې نن د یک شنبې ورځ خپره شوې پکې د انتخاباتي کمیسونونو په خپلواکۍ ټینګار شوی دی په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د ملي وحدت حکومت تل رڼو عادلانه او په موقع انتخابات تر سره کول ته ژمن وو او د انتخاباتي کمیسونونو استقلالیت او واکونه په قانون کې څرګند نوازي دي حکومت د هیواد نافذه قوانینو سره سم د انتخاباتو کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی درلود او لې همدا په اعلامیه کې د تیزې دوستی لیست په اړه ښکاره څه نه دی ویل شوی ولې لیکلې دي چې د اعلان شوی مهالوی سره سم د انتخاباتو تر سره کېدل د ملت او دولت غوښتنه ده چې د ملي وحدت حکومت لجمنتیا د افغانستان او هیواد له نورو نافذه قوانینو څخه سرچینه اخلي نو په خپل وخت د ټاکنو په کېدو کې هیڅ ډول تردید ځای نه لري له دې سره حکومت د دغو انتخاباتو ښه ترسره کېدل د خلکو په همکارۍ او قانونمندۍ پورې تړلی وایي چې د دغې ملي پروسې او ازموینې بریا د ټولو اقشارو او ګران وطنوالو لخوا د هیواد د نافذه قوانینو له رعایت او د خلکو له همکارۍ پورې تړلې ده د یادونه ده چې د دغو انتخاباتو په اړه چې د میزان د میاشتې په 13مه نیټه ترسره کېږي له دې وړاندې د سیاسي ګوندونو سیاسي نورو چارواکو هم اندېښنې راپارېدلې دي او انتقاد یې دا دی چې د دې لپاره رڼه او شفاف اقدامات نه کېږي بلکې د دغو پیشنهادونو په نتیجه کې چې دوی انتخابات د حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړي باید اقدامات ترسره شي
زدران صاحب په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرګونونه راپارېدلې دي د دې تر څنګ نور څه خبرګونونه غونډې اعتراضونه هم شوي
ولنه دا طبعا هر کار لزان سره مثبت او منفي اغیزونه او همدارنګه تفسیری لري په دغه لیست کې هم ځینې کسان شامل شوي دي خلک هم دا په اړه باندې خوشاله دي چې دا کسان د لیست څخه لري شوي دي ول انتقاد دا دی چې 15 خورا کم دي په افغانستان روانو حالات تبتو له دې وړاندې حکومت تل دې چې د مخالفینو سره ډیر کسان لاس لري چې حتی هغه ویل کېږي د ولسي جرګې دننه نه دي اما نومونه چا نه دي اخیستي د دې ترڅنګ نوي کاندیدان چې ولسي جرګې ته کاندید کړي دي. په اړه باندې د غصب، فساد، وژنو او بلابل نور تورونه په لومړۍ مرحله کې هم شوي وو او بیا هم د خلکو ترمنځ غصب په ټولنیزو رسنیو تاسو اشاره وکړه شته، خو دوی وایي چې 15 کم کسان دي، ولې دا یو ښه اقدام ګڼي؟ تر څنګ ځینو خلکو په اړه باندې بیا اعتراضونه هم شته چې ولې داسې کسان چې هغوی تر ډیره یعنی څه نه دي کړي ښکاره ډول هغه باسل شوي دي. نو طبعا دا مثبت تبصیرې هم له ځانه سره لري او منفي سره هم لري، خو تر ډیره انتقاد دا دی چې په لیست کې خورا کم کسان له نوماندۍ له نوملړه لرې شوي دي. دا باید زیات وای، ځکه چې شاوخوا 2000 کسان د افغانستان ولسي جرګې چوکیو د ګټلو لپاره په مسابقه کې دي او ځانونه کاندید کړي وو.
ډیره زیاته مننه یوسف ځدران له وروستیو معلوماتو چې موږ سره مو شریک کړل. د وروستیو معلوماتو له مخې 15 کسان د ولسي جرګې له وروستي لیست څخه حذف شوي دي او دوی هم شکایتونه لري چې دوی په بیزای ډول باندې له دغه لیسته وستل شوي. اوس هم بیا هم وار ورکو یوسف زدران ته چې اقتصادي خبرونه تاسو وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یادو وزارت ویان مسافر خو غندی د یکشنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي کوکندي په وینا په دغه نندارتون کې د 15 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیې او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بیلابیلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ راشي. او نن د کابل په بازارونو کې توکو عمده بدی دي. د قزاق یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 9 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1022 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1595 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو تاسو په 3.15 FM سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشنن په قزاقستان کې جرګه کیږي چې د دغه سمندرګي د حقوقي موقف پر خپل اختلافات هوار کړي. په پام کې ده چې دوی نن یو کنونسیون لاسلیک کړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي ده. نوري صاحب، دغه کنونسیون چې ټاکل شوی د 15 وړو هیوادونو مشان لاسلیک کړي پر څه ډول یوې حل لارې تاکید کوي؟
بلې وېسال صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. هغه کنونسیون چې د کاسپین د سمندرګي د غاړې د 15 هیوادونو مشران به نن د قزاقستان په اقتاو بندرې ښار کې لاسلیک کړي، له ټولو هیوادونو غواړي چې په سیمه کې پوځي حضور محدود کړي او هم له دې سره مرسته کوي چې اقتصاد ته وده ورکول شي. د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د نننۍ سرمشریزې د مخه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په غونډه کې د غسر مشریزي د اجنډا لپاره پر تیاری خبرې وکړې. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وویل چې وزیران یې موافقې ته ورسېدل چې لمخې پر کنوانسیون تر لاسلیک کېدو وروسته سمدستي نور کارونه پیلېږي. د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کاسپین د سمندرګي په اړه د ګډ کار کولو په برخه کې د همکاري په باب له ترلاسه شوې موافقې راضي دي. کرملین البته د اګست په لسمه د غسر مشریز په اړه اعلان کړی و چې د دغو اختلافاتو د هواري لپاره خبرو اترو څه باندې 12 وخت نیولې چې نن موږ تر دې مرحلې پورې رسیدلی یو. بلې وصال صاحب.
بلې، د کسپین د سمندرګي په اړه د اختلافاتو څه کم درې لسیزي کېږي، اصلي ستونزه څه ده او د غاړې هیوادونه یې څه دعوی کوي؟
وصال صاحب، بحث د کسپین د موقف پر سر دی چې هغه سمندرګي وبلل شي که جهیل، چې په دواړه حالتو کې به د 15 وړو هیوادونو ونډه محدودېږي. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو راهیسې د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې تر اوسه پورې نه دي مشخص شوي. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اندازه یعنې وچو په اوږدو کې سره وویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع که په هره سیمه کې وي په خپلو کې په مساویانه ډول سره وویشي. ویل کېږي چې د دغه سمندرګي په تل کې د $1 trillion په اندازه هایدرو کاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 500 میلیارد بیرله تیل خودل شوي او دغه راز د 9 trillion متر مکعبه طبیعي ګازو زیرمې هم په دې سمندرګي په تل کې پرتې دي. د دغه کنوانسیون چې د بهرنیو چارو وزیرانو پرې موافقه کړې او ټاکل شوې چې نن د 15 وړو هیوادونو مشران لاسلیک کړي، یوه مسوده د روسیې د صدر اعظم د په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د دغه موافقې له مخې چې د دغه کنوانسیون په اړه البته شوې ده، د دغه سمندرګي موقف د کاسپین موقف سمندرګي خودل شوی چې په دې اساس باندې به د 15 وړو هیوادونو ترمنځ ویشل کیږي او بډایه شتمنی یا بډایه زیرمې به همغو هیوادونو پورې تعلق لري چې په همغو د سمندرګي خوا کې پراته دي. بله وسال صاحب،
نوري صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان معلومات مو واوریدل، ډیره مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. دا نور معلومات تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته یې دا www.azadiradio.com یا org. اوس هم د سولې په تړاو یوې موضوع ته راځو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د هغو ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستانه لیدنه کړې او د سولې سربیره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې دي. بلره نور جزئیات زما همکار حدیث پردیس راټول کړی او دمګړې را سره په سټوډیو کې د پردیس صاحب ستړي مشه.
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د سولې علي شورا له ازبکستانه د طالب پلاوی د کتنې په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږۍ وروسته دغه پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک ای کارهایی که در این روزا صورت میگیره ای در هم آهنگی ما صورت میگیره.
دی ویل شک پرته پروسه یو که د سولې په برخه کې ټوله هڅې زمونږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی دې همکاري وکړي. د ښاغلي طاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان وغواړي دفتر خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استول اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانگزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د اگست له 6 تر 10 نیټې د ازبکستان له پلاسمینې تاشکند څخه لیدنه کړي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي عصمت ارګشیف سره کتلی دی. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړې. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او د طالبانو له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نه وي او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ شتونونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه دی، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
د خغلی رحیم خبره ده به وخت نیون کې وی چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو له ازبکستان څخه د غړلې د پلاوی کتنه کولای شي د مخامخ خبرو لپاره د زمینې برابرولو سره مرسته وکړي. بل وسلسه
ډیره زیاته مننه. حدیث پردیس مفصل معلومات اوریدونکو سره شریک کړل. اوس به هم اجمل تورمان ته وښو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړول یو مهم ټکی تاسو وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم په غزنی د طالبانو د برید په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. وی صاحب خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې جګړه تر دوه ورځو واوخته. سر مقاله لیکونکي لیکي، سره له دې چې حکومت ادعا کوي چې په لومړۍ ورځ یې د طالبانو بریدونه بیرته په شا وتنبول، خوب خبره پرون هم په دغه ښار کې جګړې دوام درلود. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، په ملي شورا کې د غزنی استازي وایي چې د حکومت د بې پروايي له امله دغه ولایت د سقوط په حال کې دی. وی ساده هم لیکلی چې که د غزنی د جګړې د پایلو او غمیزو په اړه فکر وکړو، ویلی شو چې دغه جګړه فاتح نه لري، خو مغلوب عام ولس او بې دفاع خلک دي چې د ورځپاڼې په باور دواړه لوري نه د ژوند پروا لري او نه د شتمنیو. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د موضوع په اړه لیکلي چې ولې نو حکومت د اندېښنو له شریکولو سره سره د غزنی ستونزې ته پاملرنه ونه کړه او پریښودل چې د ورځپاڼې په خبره ترهګر ښار ته دننه او دولتي تاسیساتو ته زیان ورسوي. په سر مقاله کې راغلي، طالبانو په غزنی د غبرید په داسې حال کې وکړ چې له امریکایانو سره یې خبرې روانې دي او دوی غواړي په دې توګه وښيي چې د افغانستان په جګړه کې نه ماتېدونکي دي او امتیاز واخلي. ورځپاڼې په ټینګار سره لیکلي چې که چیرې افغان امنیتي ارګانونو د غزنی د استازو غږ اورېدلی و او په وخت اقدام یې کړی و، دا حالت به نه و رامنځته شوی. سرمقاله کې راغلي دا چې ولې ولسمشر او د امنیتي ارګانونو مسؤلین د ترهګرو سره د جګړې او د هغوی د له منځه وړلو اراده نه لري، یوه پوښتنه ده چې باید ځواب شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، په غزنی ښار کې ویره او وحشت خپور دی، خلک له خپلو کورونو نشي وتلی او هر څه په ټپه ولاړ دي. د کابل کندهار لویه لاره بنده ده او دا چې مخابراتي خدمتونه هم غیر فعال دي، د ښار د حالت او جګړې په اړه څوک دقیق معلومات نه لري. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره څه چې روښانه دي، هغه داري چې د امنیتي چارواکو د خبرو خلاف وسلوالو په ښار کې اوږده جګړه کړې ده، وژنې کړې دي او ویره یې خپره کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. هیواد د خپلې سرمقالې په یوې برخه کې لیکلي، طالبانو د دغه برید لپاره له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و، له نورو سیمو یې جنګیالي راغوښتي ول او بهرني جګړه ییز مشاورین یې د برید د پلان لپاره ګمارلي ول. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره، له دې ټولو سره سره یاده ډله د افغان ځواکونو له ماتې سره مخ شوه. هیواد هم ټینګار کوي چې د طالبانو د دې حملې هدف د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستنه او دا خودنه وه چې ګوندی دوی لا هم له پیاوړي پوځي دریسه برخمن دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس به هم عصمت سروان ته غږ شو چې د آیا پوهېدې د لړۍ یوه بله برخه تاسو وړاندې کوي.
د لمر په انرژي چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شو او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د بی پیلوټ الوتکې چې زیفر اس نومیږي، یو ساعت کم شپږ ویشت ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارج شي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
او خه خبر ده چې د ویسټ انډیز په کربین لیگ سیالۍ کې د افغانستان ځوان څوکتو پچون کې قیس احمد د پام وړ تو پچونه کړې ده. پاکستان لوبډلې تکړه تو په هون کې شوی ملک بول او د نور لوبغاړي په زولي د ګیانا امازون لوبډلې په وړاندې قیس احمد د خپل لومړي ور په لومړي توپ د والټن وکټ واخیستا او د دوه لوبغاړو غوښون کې ملګرتیا ماته کړه. همدا ډول په خپل دریم اوور کې د پاکستانی لوبډلې تکړه او تجربه کار راونډر شعیب ملک په ګوګلی توپ بولډ کړ او په سلورم اوور کې